په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلینکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارتونو مول شوی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه به له سره وارزوي. خبرونه ډیری مطالب مو په واشنگتن کې د بایدن د ادارې د لوړې د مراسمو او دغه راز د افغانستان په اړه د چیپ د ادارې کې به کوم بدلون راسي ستونو کې پر دې راڅرخي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د نوی ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر په پام کې لري له واشنگتن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوه ترافیکي پیښې کې مړسول او د ایران ولسمشر نن د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو د نوی ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري له واشنگتن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. انټونی بلینکن د سه‌شنبه په ورځ د خپل صلاحیت د تایید په غونډه کې سناتورانو ته په ځواب کې وویل موږ غواړو دغه بدی جګړه ختمه کړو، غواړو خپل ځواکونه بیرته راوګرځو او غواړو هلته یعنی په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیرته راتلو مخه ونیسو. د ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ډلې د 2020 کال د فبروري په 9 تر 2 بحثونو وروسته د سولې هوکړه وکړه. اوس د بلینکن په خبره دا هوکړه باید په دقت سره وارزول سي. دی وایي تر اوسه د دې هوکړې په جزئیاتو خبر نه دی. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو بشپړ وتل، د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل، د افراطي ډلو له لورې د افغانستان د خاورې څخه د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره د طالبانو تضمین او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل د دې هوکړې واضح ټکي ګڼل سوي. خو د دې هوکړې ځینې برخې لا هم د ټرمپ د ادارې لخوا پټ ساتل سوي دي. طالبانو د امریکا له نوې ادارې غوښتي چې د دې ډلې سره پر هوکړې ژمن پاتې سي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې ده.
په ګیزاب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو په کورونو کې هغه طالبانو ماینونه ښخ کړي وو. بدبختانه چې په یوه کورنۍ باندې د دوی په کور کې ماین انفجار وکړي چې په نتیجه کې یو ماشوم په شهادت ورسېدي او درې ښځې زخمیانې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ځواکونو په یادې ولسوالۍ کې په نویو تصفیوي عملیاتو کې د طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړې او زیات شمېر کورنۍ خپلو کورونو ته بیرته راغلي دي. د روزګان والی وایي چې لسګونو ماینونه یې شنډ کړي چې د ده په وینا د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای سوي وو. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوې ترافیکي پیښې کې مړه سول. سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې یو مسافر وړونکی بس چې له پنجغور څخه کراچي ښار ته روان و له مسیره واوښت او له یوې امنیتي پوستې سره ونښت. د لاس پیلا سیمې د پولیسو مرستیال عارف احمد وایي چې په مړو کې 2 تنه امنیتي پرسونل هم شامل دي. په دې پیښه کې 2 نور کسان ټپیان شوي دي. جو بایدن په 500 ساعتونو کې د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. اته بیا کلن جو بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي سو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو سپاندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکی ولسمشر د خپل ځایناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون ولري. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د امریکا له نوی ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدلې بندیزونه لري کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون وتله او پر تهران یې نوی بندیزونه ولګول. حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې چې پر ټلویزیون خبره سو وویل که واشنگتن له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راسي موږ به هم د دې تړون ژمنو ته درناوی وکړو. د ایران ولسمشر په نننۍ ناکي د ډونالډ ټرمپ د ادارې د پایت رسیدو هرکلی وکړه او هغه یو ظالم ولسمشر وباله. د اروپای شورا مشر وایي نن امریکا د خپلې دیموکراسۍ ځواک ثابت کړ. چارلز میشل نن اروپایي پارلمان ته په وینا کې هیله وښوده چې په امریکا کې د واک د لیږد چاره په سوله ییز ډول ترسره سي. نوموړي د نړۍ په ثبات کې د اروپا راغنده رول ته په اشاره وویل چې د خپلو ګټو د دفاع او د ارزښتونو د پراختیا لپاره لا ډېر کار ته اړتیا ده چې دا کار د په وینا د امریکا په څیر د یوه پیاوړي متحد لاسنیوی غواړي. میشل په دې برخه کې د پنځو لومړیتوبونو یادونه وکړه.
موږ باید پر پنځو لومړیتوبونو کار وکړو. لومړی د دو اړخیزو همکاریو پیاوړتیا، دویم له کووید-19 ناروغۍ سره مبارزه، دریم د چاپیریالي بدلون سره مقابله، څلورم د خپلو اقتصادونو بیا رغول او د سوداګرۍ ډاډمنول، او پنځم د امنیت او سولې لپاره د ځواکونو یو ځای کول. دا به آسانه کار نه وي، خو په ګډه پر دې ستونزو برلاسي کېدای سو.
د اروپایي شورا مشر په تیرو څلورو کلونو کې د اروپا او امریکا اړیکې دردونکې وبللې، او د امریکا اوسنی ولسمشر د خپلې دندې په وروستۍ ورځ د خپل پخواني سلاکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. د ټرمپ د ادارې په یو فرمان کې راغلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 اویا بندیانو ته بخښنه وکړه او د 10 نورو د بند موده یې راکمه کړه. په عفو شویو کسانو کې د ټرمپ پخواني سلاکار سټیف بینن هم، چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال په جوړېدو کې په فساد تورن و، شامل دی. د رسنیو راپورونو اټکل کوي چې ټرمپ شای خپل ځان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارید کوشنر او خپل دوه مشرانو زامنو ډونالد جونیور او ایریک ته عفو وکړي، خو د دکار نه دی کړی. د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ولسمشر د عفو او بند کمولو پراخ واک لري چې ډېری ولسمشران د خپلې دورې په وروستۍ ورځو کې دا کار کوي.
لفری بظاهر نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه کوي. انټونی بلنکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی، وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه به له سره وارزوي. افغانان د بایدن له ادارې څخه څه تمه کوي؟
پکار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي، باید په ډېر مسؤولانه شکل باندې ووزي.
بایدن ویلی چې هغه رهبر دی چې کولای شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
په یو راپور کې به بایدن درو پیژنو. دغه راز به په واشنگټن کې د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره د ترتیباتو په تیره بیا د امنیتي تدابیرو حال درکړو، او دا به هم واوري چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ډډه کړې، پرون د یو فرمان په صادرولو سره له سلو ډیر کسان بخیلي دي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه امپاتي بخ بیا هم زنوریس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د یادونې وړ بولو چې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهروي جون پشي بو کې، او د غراز د اساسي بشري حقوقو خولم راځو په امریکا کې د بایدن د لوړې د مراسمو موضوع ته. نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه کوي. انټونی بلنکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی، وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه بل سره ارزوي. ښاغلی بلنکن چې پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې استماعي غونډې ته څرګندونې کولې، دغه راز ویل غواړي پوه شي چې په دغه موافقه کې د څه په اړه خبرې شوي، غواړي پر جزئیاتو یې ځان پوه کړي. په عین حال کې جنرال لوید استن چې د بایدن لخوا د دفاع وزارت نومول شوی، دغه استماعي غونډې ته ویلي چې جګړه باید ختمه شي او یوه هوکړه باید وشي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې نور د افغانستان له خاورې د امریکا امنیت ګواښ نه دی متوجه. له دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني هم تېر اونۍ ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی موافقه ډېره ګونګه ده، یعنی ډېره مبهمه ده. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د بایدن ادارې ته پکار ده چې د دوی او واشنگټن ترمنځ شوی تړون ته درناوی وکړي. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شبي هوکړې په اړه د افغان حکومت د اعتراض په دوام د امریکا نوی حکومت هوډ لري طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هغه هوکړه وارزوي چې تیر کال د فبروري په 9 د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره لاسلیک کړه. د دې هوکړې د ارزونې خبره د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر انټونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته کړې. انټونی بلینکن ویلي غواړي په دې پوه شي چې په دې هوکړه کې د څه په اړه خبرې شوې دي. دی زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري.
افغان دولت او طالبانو ترمنځ هر ډول هوکړه د وروستیو شاوخوا شلو کلونو د لاسته راوړنو له ساتنې پرته چې افغان میرمنو او نجونو لخوا ترلاسه شوي پایښت ولري. موږ زده کړو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او له کوره بهر کار اړوندو موضوعاتو ته لیوالتیا لرو او که چیرې هر ډول هوکړه کیږي موږ ځان باوري کوو چې د حقونه پکې خوندي کیږي. خو زه دا تاییدوم چې دا به اسانه کار نه وي ولی موږ بیا هم زیار وباسو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې ټول جزئیات روښانه نه دي، خو هغه څه چې رسنۍ شوي له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نه ګواښ، له تورو نوملړونو د طالب مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده. د افغانستان حکومت د بایډن د نوې ادارې د تازه پریکړې هرکلی کوي. په ستراتیژیکو عوامو اړیکو کې د ولسمشر سلاحکار وحید عمر وایي دا یو ښه عمل دی او باید ترسره شي. د دې وړاندې ولسمشر غني د امریکا او طالبانو د هوکړې په اړه ویلي وو چې روښانه نه ده. خو لومړي مرستیالي امرالله صالحي بیا د دې تړون عملي کېدو ته د افغانستان حکومت ژمن نه و بللی. طالبان بیا دا هوکړه د افغانستان د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د هوکړه لیک عملي کول التزامي دي. د ښاغلي محمد نعیم له قوله بلومبرګ رسنۍ هم د سیشن بي پورز ولیکل چې طالبان د بایډن له ادارې غواړي څو د سولې شوي تړون ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي دفاع وزارت لپاره نومان وزیر جنرال لوید استین هم د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار کوي. ښاغلي استین هم د امریکا سنا جرګه کې ویلي په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو دا ډاډ هم مهم دی چې دا هیواد نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی.
زما په اند دا جګړه باید پای ته ورسیږي. موږ باید یوې هوکړې ته ورسیږو او هغه ډول چې د امریکا منتخب ولسمشر غواړي. موږ غواړو په راتلونکي کې داسې افغانستان ووینو چې متحده ایالاتو ته هیڅ ډول خطر نه وي. له همدې کبله پر هر ډول ترهګرۍ تمرکز مهم دی.
جنرال استین دا څرګندونې د سناتورانو د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې ګنې طالبان د سولې شوي تړون ته ژمن نه دي. د امریکا نوی حکومت له طالبانو سره د شوي تړون د ارزونې او په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې په پای داسې مهال ټینګار کوي چې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه ناهیلۍ مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان جمهوري دولت مرکچی پلاوی وایي دوی خپل اجنډا او لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي او هغوی ته په تمه دي چې کله د خبرو میز ته کښېني. دا پلاوی طالبان په دې هم تورنوي چې رغوونکو او پایله لرونکو خبرو ته نه حاضرېږي. خو طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي.
و امریکا چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم نن ترسره کیږي په واشنگتن کې. د مراسمو په درشل کې افغانان هم د تسرګې په لار دي چې د امریکا نوی اداره به د افغان سولې پروسې او جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې کومه ستراتیژي غوره کوي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په مسؤلانه وتلو او د سولې له پروسې پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه شان د بشري او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د افغانستان د 2 لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. نور حال به زموږ د خبریال په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی 2 ساعته وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم پر ځای کړي، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي. ښاغلی بایډن به نن چهارشنبه د جنوري په 6مه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې ښاغلی بایډن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت 2 اوسیدونکي سیف الله او روحینه وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن زموږ غوښتنه ده چې دوی افغانستان کې اوسنۍ وضعیت ته د پای ټکی کېږدي، له دې سره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
جو بایډن نه هیله لرو چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوقو بشر ته، د جنګ ختمېدو ته او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي هیله لري چې د جو بایډن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستانه بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود
زما په ان باندې هم
امریکې نوی جمهور رئیس چې د لوړ مراسم تر سره کی په کار ده چې د نورو خپل داخلي مسایل سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي باید په ډېر مسؤولانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي د دغې کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکه چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. ښاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړه شي. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د ښځو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان ښځو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل
چې افغان ښځه غواړي په عمل غواړي چې وګوري هغه دی چې ختم دی جنګ دی، او بله دا دی چې د ښځو په کارونو کې مسایلو کې باید توجه جدي وشي. او معاون چې د جو بایدن یو ښځه دی دغې مې هم زمون خواهش هم دادی چې د ښځو کارونو باندې توجه زیاته وشي، او په سلو خبرو کې باید ښځو د عملي کارونه وشي.
د غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورځ تر بلې تاوتریخواله زیاتیږي. که څه هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن بچ نن د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. ویلي هغه رهبر دی چې کولی شي امریکا یو موټی کړي. وروسته په یو راپور کې به بایدن د روپیژنو. خو نن نوموړی په واشنگتن کې د لوړې مراسم ترسره کوي. د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره هم کلک تدابیر نیول شوي، او دا هم وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې د جنوري په شپږمه یو شمېر معترضینو د کانګرس پر ودانۍ یرغل یووړ. د تاوتریخوالي په پایله کې هم پنځه کسان ووژل شول. د دغو تدابیرو او د بایدن د لوړې د مراسمو په اړه نور حال به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
اته اویا کلن جو بایدن به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د لوی عمر ولسمشر وي. ویل کېږي چې د لوړې مراسم به د پخواني دود له مخې جوړ سي، خو د ځینو دلایلو له کبله به دا مراسم له مخکنیو بیل وي. دا ځکه چې په واشنگتن ډي سي کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیت وضع سوی، او په همدې حال کې د جنوري د شپږمې تر پیښې وروسته اندېښنې لا هم سته. د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی و، او په هغه پیښه کې پنځه کسان وژل سوي وو. د جو بایدن د لوړې د مراسمو شعار یو موټی امریکا دی. جو بایدن به د ولسمشر او کمالا هاریس به د مرستیال ولسمشری په توګه لوړه وکړي. بایدن به خپلو هیوادوالو ته وینا وکړي، او وروسته به په یوه تلویزیونی غونډه کې ګډون وکړي چې نوم یې د امریکا لمنځل دی. د پخوانی دود له مخې تمه ده چې د کانګرس غړي او پخوانی ژوندي ولسمشران او لومړۍ میرمنې به په دغو مراسمو کې حضور ولري. ټاکل شوی د بارک اوباما، جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او لومړۍ میرمنې میشیل اوباما، لارا بوش او هیلری کلینټن به دغو مراسمو ته ورسي. پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د شپږ نوي کالو دی، او ویلي دی چې دغو مراسمو ته نسي ورتلای. د ده تر څنګ به تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دغو مراسمو کې نه وي. ټرمپ مخکې ویلي چې دی نه غواړي په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. دا به له 1989 کال راهیسې، یعنی په 125 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به حضور نه لري. د ډونالډ ټرمپ مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې دی به په دغو مراسمو کې ګډون کوي. د ده تر څنګ یو شمېر نور جمهوري غوښتونکي هم دغو مراسمو ته ورځي. د امریکا په تاریخ کې به دا ورځ ځکه هم مهمه وي چې د لومړي ځل لپاره به یوه ښځه او داسې کسه چې سپین پوست یې نه ده د مرستیال ولسمشرې په توګه لوړه وکړي. شپږ پنځوس کلنه کمالا هیرس د کالیفورنیا ایالت مخکینۍ لویه څارنواله ده. د لوړې د مراسمو په درشل کې بایډن او هیرس د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي څلورو لکو امریکایانو د درناوي په پار په مراسمو کې ګډون وکړ.
نن لنږدې پنځوس کاله سیاست وروسته جو بایدن د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوي. هغه به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر وي. د جو بایدن د ژوند لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې. اجمل آندې وړاندې کوي.
ډیموکرات جو بایدن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایډن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په شپږمه وروسته لاغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایډن د دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
دا مظاهرې نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډیرو نورو امریکایانو په څیر مې سخت ټکان خوړلی او خواشینی شوی یم، په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شېبې سره مخامخ کېږي.
د نومبر د درې منیټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو بایډن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایډن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلار یې د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایډن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال دیرش کلن و، د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ دیرش کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوستونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډېر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایډن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاغې له دې سیالۍ په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوق پوهنځي په یوې رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه. هغه څه چې د تور پوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایډن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایډن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 350,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیم یې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایډن همدارنګه شمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایروس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایډن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو ته راولي. په وسنی کمپاین کې بایډن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایډن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایډن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړې بیرته ورغوي. بل بارو د اسوسییټډ پریس یو خبریال دی. هغه د بایډن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي که ګټونکی شي په سبا به یې د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بد چلندۍ له ادعاو سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکارانې وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګه د بوریس ما په نوم د ګازو د یوې اوکراینی شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د ده د زوی د مادي ګټې سره د تړلې رول له کبله هم انتقادونه شته. دا رول له هغه وخت سره تړلی چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر و. بایدن او زوی یې د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی یې ویلي چې د دې دندې منل یوه تېروتنه وه. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډېر عمر لرونکی شخص دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لوړ پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تېروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي، پر دې خبرې کوو چې په امریکا کې د جو بایدن د ادارې پر راتګ سره به د افغانستان په وړاندې د دې ادارت په سیاستونو کې کوم بدلون راشي، په افغانستان کې پر روانې جګړې به اغیز څه وي. نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ډډه کړې، پرون د ولسمشرۍ وروستۍ بشپړه ورځ وه او له خپلو صلاحیتونو یې بیا هم کار واخیست. ټرمپ د خپل پخواني سلاحکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان صادر کړ. له دې فرمان له مخې به د اویا کسانو د بند تر ټاکل شوې مودې کمه شي او اویا تنه نور به هم له زندانه خوشې شي. ملالۍ بشیر نور حال راکوي.
ډونالډ ټرمپ د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې د خپل مخکینی سلاحکار په ګډون د 133 کسانو د بند کمولو او راخوشي کولو امر لاسلیک کړ. د ټرمپ ادارې په یو بیان کې ویلي ولسمشر ډونالډ جی ټرمپ در اویا کسانو ته بخښه کړې او د اویا نورو بند یې کم کړی دی. په افوه سویو کسانو کې د ټرمپ پخوانی سلاحکار سټیف بینن هم شامل دی. بینن د ټرمپ نفوذ لرونکی سلاحکار و چې په 2016 کال انتخاباتو کې ټرمپ ته کمپاین کړی و. د هغه مهال تورن وپیژندل سو چې ګواکې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د ټرمپ د دیوال د پروژې لپاره د خلکو په تیر ایستلو له هغوی پیسې راټولې کړې وې. د رسنیو راپورونو اټکل کاوه چې ټرمپ شایي خپل ځان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارډ کوشنر او خپل دوه مشران زامن ډونلډ جونیئر او اریک اف وکړي، خو ده دا کار نه دی کړی. د همداراز خپل شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی هم په دې لیست کې نه دی شامل کړی. جولیانی د ټرمپ د هغو ناسمو ادعاو ملاتړی و چې ګواکې د نومبر د درېمې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د ټرمپ د کورنۍ د غړیو او جولیانی افوبه تر وخت مخکې وه، ځکه دوی تر اوسه تورن نه دی پیژندل سوي. د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ولسمشر د افوی او بند کمولو پراخ واک لري. ډېری ولسمشران د خپلې دورې په وروستیو ورځو کې افوه اعلانوي، خو منتقدونو ویلي چې ټرمپ مخکې خلکو ته د افوه امر ځکه کړی چې خپلو سیاسي متحدانو ته امتیاز ورکړي، نه دا چې د عدالت نه پلي کېدو په خاطر یې د زړسوي له مخې دا کار کړی وي. ټرمپ مخکې د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلن هم بخښلی. فلن اف بی آی ته له روسي سفیر سره د ده د لیدو په اړه د درواغو ویلو په تور محاکمه شوی و. د همداراز د راجر سټیفن د بند وخت کم کړ چې د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیقاتو پر مهال کانګرس ته درواغ ویلي وو. همداراز ټرمپ تیره میاشت د بلک واټر شرکت څلور قراردادیان وبخښل. دوی تورن پیژندل سوي وو چې په 2008 کال کې 14 بې وسلې عراقي ملکیان وژلي وو.
وړاندې به دغه راز د یو شمېر افغانانو نظرونه واورو چې د منتخب ولسمشر بایدن له ادارې څخه څه تمه کوي. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده.
قلای بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپین دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جوی ته نه کوي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې فریبا ظاهر سټډیو کې ده او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سر لیکونه به ترې واورو.
د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر انتونی بلینکن په پام کې لري چې له واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. انتونی بلینکن ویلي دی چې د جګړې ختمیدل د خپلو ځواکونو بیرته کور ته رسول او په افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوي غواړي، خو نوموړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې ویل چې په افغانستان کې لا هم د القاعده ډلې ګواښونه شته. جو بایدن به په 2 ساعتونو کې د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. 58 بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کوي، خو تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون نه پکښې کوي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې یې ټپیانې کړې دي. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې ده. 8 تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوې ترافیکي پیښې کې مړه شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدل بندیزونه لرې کړي. اخوا د اروپایي شورا مشر وایي نن امریکا د خپلې دیموکراسۍ ځواک ثابت کړ. چارلز میشن نن اروپایي پارلمان ته په وینا کې هیله وښوده چې په امریکا کې د واک د لیږد چاره په سوله ییز ډول ترسره سي او د امریکا اوسني ولسمشر د خپلې دندې په وروستۍ ورځ د خپل پخواني سلاکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان ورکړ.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وای د لامبو په برخه کې د توکیو اولمپیک 2020 کال سیالیو ته نومان فهیم انوری د تمرین لپاره نن روسیې ته روان شو. د ملي اولمپیک کمیټې سکرتر جنرال یونس په پلزی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی انوری به د جنوري له میاشتې د اولمپیک سیالیو تر پیل پورې په روسیه کې تمرینونه وکړي او له هغه وروسته به د جاپان پلازمینه توکیو ته په سیالیو کې د ګډون لپاره ولاړ شي. فهیم انوری شپه کاله کېږي چې د 2020 میلادي کال توکیو اولمپیک سیالیو ته په چمتووالي بوخت دی او له دې وړاندې د هېواد د 1.5 لامبو زنو لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړی و. په تخار کې د کانفو 11 کلب افتتاح او پرو فعالیت یې پیل وکړ. د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الرحمن فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلب د ورزشي مسؤلینو په حضور کې تیره ورځ پرانیستل شو. نوموړی وایي چې په لومړي سر کې په دغه کلب کې د 2 استادانو له لوري 1.5 لوبغاړو ته تمرینونه ورکول کېږي او وروسته به دغه شمېر زیات سي. ښاغلی فیض زیاتوي چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د کانفو ورزش په برخه کې 450 کلبونه فعال دي.
ازادي راډیو اوري مخله دې چې د ازادي راډیو 2 خبرونه ته وار ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ستاسو نظرونه به اخبار کوچه. په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې څخه د تمې په باب مو له ازادي راډیو سره ثبت کړی دی.
نومې غلام علي خانجی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، د هغې به هغې ته وفاداري هغه کې چې کومې ژمنې کړي باید هغه عملي کړي او د په قطر کې چې کومې د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خواوو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سوله راشي او آرامي راشي.
سلامونه، نوم فرید احمد بهادر د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان ولس او سیاسون په دې امید دي چې د افغانستان د باعزتې سولې لپاره کومه طرحه چې جو بایدن لري هغه په عملي توګه سره سرته ورسوي، افغانستان ولس د یو باعزتې سولې څښتنان اوسېږي او همدارنګه د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخ څخه هم بډایه شي.
زمانم رضوان د غزنی ولایت اوسیدونکو مدا چې د امریکا ولسمشر د لوړ مراسم تر سره کیږي د افغانانو غوښتنه له نوموړي څخه دا ده چې دی د افغانستان د سولې او د افغانستان د بیا رغونې د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې زیات کارونه ترسره کړي او دی باید د افغانستان جنگ ته پای ټکی کېږدي او له جنگ ختمېدو وروسته امریکا باید له افغانستان سره خپلې مرستې دوامداره وساتي، هغه د بیا رغونې په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې وي، تر څو افغانستان بیرته په خپلو پښو ودرېږي او د سولې په پرمختګ کې هم. له نوموړي څخه د افغانانو غوښتنه دا ده چې د باید د افغانستان د سولې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
د استاسو څو نظرونه او تمې چې د بایډن له ادارې څخه مو کړې وې. نن منتخب ولسمشر جو بایډن د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د دغه لوړې د مراسمو لپاره هم سخت تدابیر په تیره بیا امنیتي نیول شوي دي. دغه مراسم په سیمه ییز وخت واشنگټن البته غرمه مهال پیلېږي چې په افغانستان کې د شپې تقریبا 9:30 بجې کېږي. هغه وخت ازادي راډیو خپرونې نشته، بلکې په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم اورئ. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریالان به مو تاسو د لوړې دغه مراسمو څخه شیبه په شیبه خبروي، خو نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نشته. د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ساتي رادیو درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. بیا هم خوشاله يم چې په دې خبرونه کې ساسو دانه چوپړ کې حاضر شوی يم. دوستانو، نن په سولې باندې غږیږو چې سولې څه شي ده او څنګه کولای شو چې په هیواد کې سولې راولو او کوم خندونه د سولې په وړاندې شتون لري. په دې موضوع به د غل ملغلرې معیار د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څنګ مرستيال سره خبرې وکړو. په پیل کې به غل معیار ته خره خلاص وایم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې اول خو به د سولې په اړه راته ووایي چې سوله یعنی څه.
سلام، مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم دا چې سوله په لغت کې لغوي معنا سویل امن، سموالی، سروالی او هم یا د دواړو غړو پای ته رسولو ته، یا هم ویلی شو چې پخلا کولو ته وایي. او په اصطلاح کې سوله د سیاستوالو لخوا اوربان ته ویلی شو چې د سیاستوالو لخوا په جګړه کې کله چې اوربند کېږي درسونه وایي، یا هم ویلی شو چې د یو سیمې یا یو هېواد هغه ژوند ته سوله وایي چې په یو عادي ډول روان وي، خلک چې د قانون په سیوري کې سوله ییز او ارامه ژوند. څرنګه مې چې وویل، سوله یو ضرورت ده د یو ټولنې، او الله جل جلاله هم مؤمنان سولې ته رابللي دي، او سوله د ژوند په چارو کې تر ټولو غوره زیور او د خوشحاله ژوند جوهر بللی دی. همدارنګه الله جل جلاله هر انسان د خپل ځوان پر بنسټ باندې مکلف کړی دی چې د سولې په لاره کې هڅه وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په سوله باندې تاکید کاوه، او یو مثال ویلی شم چې د حدیبې د سولې پیمان. نو په دې اساس باندې په سوله د کورنۍ له چاپیریال څخه نیولې د هېواد ټولنې او نړۍ په کچه د وګړو ترمنځ غوره که سوله د ژوند ښېګڼه ده، نیکمرغي ده، پرمختګ او یو روښانه جوهر ده چې انسانان چې د انسانانو ژوند ته خوښي، ښکلا او حرس. نو ویلی شم چې سوله د تاوتریخوالي نشتون، د عدالت تامین، د انساني کرامت ته ارزښت، او د وګړو خپلو اساسي حقوقو ته لاسرسی زما په نظر سوله ده.
آغلی معیار، په کومو حالاتو کې د سولې شتون امکان لري؟
مننه. بعضی حالات دي چې په هغه کې که چېرته په یو ټولنه کې واوسو نو د سولې شتون به امکان ولري او سوله وي. مثلا له هغې حالاتو څخه ویلی شم دا چې خلک د ډار او تاوتریخوالي د ګواښ پرته په خوندیتوب کې ژوند وکړي. یعنی د ټولنې هر غړی وکولی شي چې په دې ډار سره د ژوند ټولې چارې له هر ډول ډار پرته سرته ورسوي، او هیڅکله تاوتریخوالي او ظلم وجود ونه لري، او هیڅ ناروا او عمل په هغه ټولنه کې ونه بس. نو یو حالت دا ده. بل حالت یې کولای شو وایي چې دا قانون د ټولو پر وړاندې یو شان چلی، خلک په قضایي سیستم باندې باور ولري او د خلکو حقونه په عادلانه او اغېزمنه توګه د قضایي عدلي امنیتي ادارو له لوري په خوندي توګه وساتل شي، نو د سولې امکان به شتون ولري. همدارنګه ویلی شو چې هر څوک کولای شي چې په سیاسي او سیاسي پرېکړو کې لکه د قوانینو، مقرراتو او پالیسۍ جوړولو کې ګډون وکړي او حکومت خلکو ته حساب ورکړي او ملت د یو خدمتګار په توګه عمل وکړي، نه د یو حاکم په توګه. په دغې حالاتو کې کولای شو ووایي چې د سولې شتون امکان لري. همدارنګه هر څوک کله چې په یو ټولنه کې خپلو بنسټیزو اړتیاوو لکه خوړو، پاکو اوبو، سرپنا، ښوونې او روزنې، روغتیا او د ژوند سپېڅلي چاپېریال ته د دین، قوم، ژبې، ملت، مذهب، نژاد په پام کې نیولو پرته یو شان لاسرسی ولري، نو پرته له شک پرته دا کار هغه سبب د دې کېږي چې موږ په خپله ټولنه کې د سولې شاید او د سولې د درلودو شاید وسو. یعنې په ټولنه کې یو عادلانه نظام حاکم وي، ټولې فیصلې د قانون له مخې او د خلکو له خوا مطرح شي، د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. همدارنګه ویلی شو چې خلک د هغوی د ځانګړي هویت په پام کې نیولو پرته د کار او ژوند یو شان، هغوی ته د هغوی د وړتیا سره سم د کار شرایط برابر شي او د هېواد په هره برخه یا سیمه کې چې خوښه وي حکومت اختیار کړي او هر ډول ګواښ پرته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو کوم حالات چې ما تاسو ته وویل، په دې حالاتو شتون د عدالت په رڼا کې کولای شو چې سوله ولرو او په خپله ټولنه کې د سولې شاید.
مننه کوم. آغلی معیار، البته کوم عوامل او اسباب دي چې په یوې ټولنه کې یا یو هیواد کې سوله ناراضي یا سوله نه وي؟
کولای شم ووایم چې تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مخکې حالات چې ما تاسو ته وویل، د دې حالاتو نشتون حتما د دې عامل ده چې سوله په یو ټولنه کې رانشي. مثلا د ټولنې وګړي د قانون په مقابل برابر مثلا نه وي، دوی هغه خپلې اساسي ضروریات چې لري اړتیاوې هغوی ته لاسرسی ونه لري، نو دوی دا خپل د دې سبب کېږي چې دوی په یو ډول هغه خپل لومړني ضروریات لاسته راوړي، چې دا د سبب کېږي چې متاسفانه چې سوله موږ ونه لرو. همدارنګه مثلا مخکې ما وویل چې د قانون د ټولو پر وړاندې باید یو شان تللی شي، نو که چېرته قانون ټولو پر وړاندې یو شان تللی نه شي، نو حتما سبب د دې کېږي چې بعض اختلافات منځته راشي او هغه ارامتیا او سوله چې په یو ټولنه کې باید وي نه لرو. نو دغه ټول عوامل دي چې د سولې د نشتون سبب ګرځي. همدارنګه په سیاسي کړو کې لکه مخکې چې ما وویل چې په بعضو قوانین مقرر پالیسۍ جوړولو کې باید د ټولنې وګړي ګډون ولري، که چېرته دغسې ونه شي نو دا هم یو سلسله اختلافات منځته راځي او سبب د دې کېږي چې موږ سوله ونه لرو. همدارنګه نور ډېر عوامل لري چې سبب د دې کېږي چې د هغې په پام کې نه نیولو سره موږ نشو کولای.
غلی معیار، اوس په افغاني ټولنه کې البته د سولې په وړاندې کوم خنډونه تاسو وینئ؟
مننه. د سولې د راتګ پر وړاندې زموږ په ټولنه کې خنډونه شته. له هغې څخه یې زه کولای شم ووایم نیابتي جنګونه فعلا چې موږ خپله ټولنه کې لرو، دغه د سولې په وړاندې یو خنډ ده. تروریزم یو خنډ ده. همدارنګه انساني کرامت ته نه پاملرنه د مخالفینو له خوا دا یو خنډ. همدا ټول سبب د مشکلاتو چې د سولې په وړاندې سرګډه جوړوي.
ښه کور ودان. غلی معیار، اوس څنګه کولای شو چې البته سوله راولو په خپل هیواد کې په خپله ټولنه کې؟ کومې حل لارې چارې شته؟
مننه. ټولنې د ټولو اتباعو د حقوقو تامین په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین د قانون اساسي پر مطابق باندې فعلا په دې موضوع کې اوس دا خبرې روانې دي. دا یو ډېره مهمه خبره ده چې په نظر کې ونیول شي او د سولې راوستلو لپاره باید او د قانون اساسي ټول مواد باید تدبیق شي، پلی شي او ټول احکام باید رعایت شي. همدارنګه د دفاعي امنیتي او ملکي خدماتو ټول هغه فعالیتونه چې د قانون په مطابق صحیح څنګه چې قانون اساسي لرو او نو قوانین او کولای شو مثلا وایو چې هیڅ یو تروریستي شبکې یا ګروه ته باید اجازه ورنه کړل شي وروسته له دې چې د خپل فعالیت او خپل نفوذ په افغانستان کې دي. زما په نظر باندې دغه د حل لارې دي چې وکړل شي چې سولې ته د رسېدو په لار کې
ډېر زیاته مننه کور ودان اغلی مایا
کور
ودان. درنو دوستانو، تاسو د بشري حقوقو د خپلواک میسون د سیړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ملغلره مایار خبرې واوریدي. دا د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا مو په پاک څښتن سپارم. الله مو مل شه.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړای ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. په کابل کې د لوړی کلا یا قلای بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبري است.
احتمالا دغه قلا د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلا و.
قلای بلند یا لوړا کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ ګل دې په مخ سپین دلته ډیر تاویږي او اوس پودریان غله ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
نن همدا موضوع چیرو. په پایل کې د لوړا کلا لرغونتوب ته تم کیږو بیا ارزښت چیرو. د لوړا کلا له چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړي. قدر من اوکلونکو خواهی تاسو با پا کابل که ده شهرارا ده برج پخواه که تیر شوی است او برج تا با منجده پا لوره خورانه ویجاره او لوتی لوتی کلا هم سترگی لگی دلی بی. پا ده ورانه گرده ورده لوره کلا که یا وقت ده شاهانو تگ را تگ و پا پخواه وقتونو که با ده وقت حاکمانو ده خار پا لوره چوکه که داسی زای جوره و چه نوری سیمی ورنه ولی دلی شی. حال تبه په کافی اندازه سپکی او درنی وسلی او بیلا بیل مهمات ورل. بیا به د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنی کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوی جوړې شوې چې وایي د کوله پښتې پر غونډۍ او بلې امداد د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلا و د یاد کلا دیوالونه له پخو پخصو څخه رغیدلی دي چې لوړوالی 5 متره او بر 1 متر وو. د لوړی کلا پر دیوالونه وو برجه او د دروازې پر سر دوه برجه د کلا او خار د ساتنې لپاره جوړ شوی. په کابل کې د لوړی کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزاره د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلای بلند چې د موږ سره د قلای سید سرور خان په نامه باندې ثبت دی دا د ملالۍ زیږنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلا د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلا وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې دوه پوړۍ چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې وران او ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودورنه پورته کېږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلای بلند په خوا کې کور لري. له ده به پوښتنه وکړو چې د کلا په اکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوهم ډګروال ده. نو دغلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو.
ډېر ښه. ده راته وایه چې د دې کلا په اکله قلای بلند چې ورته وایي کنه څه خاطرې لري؟
دا سابق د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې قطعات عسکري و. دا تفت تاسو ګورئ دا مکمله په شمول د دغه قلعه چې دلته م سربازانو ژوند کوو. بیا اکادمي کورونه دلته جوړ شوي دي په داخل کې، او دغلته سربازانو ژوند کوو. دا قلعه په هغه وخت کې دومره صدمه یې نه درلودله، او فعلا چې اوس دغه قلعه تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي، او دا قلعه هم په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خوا ته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سره نښتي دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه، د لوړې کلا یا قلای بلند د ارزښت په هکله مو ورنه پوښتلي دي. د نوموړې خبرې هم په مرکه کې اورو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده، نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیق شی ده، یو د چا خبره سابقه عمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د مونږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
مونږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خوا او شا ته لیدل کېږي هغه کسان چې معتاد دي.
و هغه شته ګل دې په مخ، ګل دې په مخ، سپیم دلته ډېر تاویږي، او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ترنه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخته راغله وړي یې خلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي. په شپو کې باد اتو نه بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي.
ته خپل چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه کسان تیر شوي.
بېخي زه
څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل.
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارنو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلی نه ورکوم. او دا م ارزو لرمه چې کېدای شي یو وخت کې ته خو زه خو ګروي ناسته یم، ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځان ته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلعه کې دننه
نه دا شاوخوا کې باوس د دې چې دلته ګل دې په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په معینه یم. زما ډېر خوښېږي، ډېر ډېر. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی، زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا عتیقه آثار ده، ډېر یو تاریخي ځای ده، دغه هم جوړه کړي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامي کلا په خوشا کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده، یوازې به نظامي لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل. سید اصغر چې له سلو کلونو را په دې خوا په یادې سیمې کې اوسېږي، وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ، نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول. نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو.
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله، تیلان دی تیر لوی باغ و دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره، دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړه کړله. دا قلعه بلند جوړ کړ، دې کې یو فرقه جوړه کړې، او د دې دروازې نه مخ پورته چې فعلا زمونږ کور دی، دا کورونه د دې د فرقه مشرانو و.
تاسو ویل چې د قلعه بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه؟ نومونه یې راته ویلی سي چې څوک و؟
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې مونږ واخېسته په نوم د سید اکبر خان و فرقه مشر، او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکیده هم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشر و چې اوس یې پکې نوسي و اولاده هم زندگی کوي.
بله، دې ته ولې قلای بلند وایي؟ دا ډېره لوړه ده که څنګه؟
دا خپله تپه ده، لاندې د دې سفونه ایستل نو دا بدون د کانکریټ بدون د سیخ بدون د رینا دغه تپه داسې خیساتو پدی کې چې خپله دا شکل د
یعنی خپله یې شکل د یو قلعه درلود
خپله دغه تپه کوټی دی
بله څه وخت بیا خراب سوه
تر ظاهر خان تر داود خان ختمه پورې دا مستحکمه وه کلکه وه ټول محبات اصلا دلته ساتل کېدل همدا قلعه برحاله وه پس د کودتای افت سور نه بیا دا قلعه دلته د سوا مګر په هغه شکل اصولي نه وه
اوس قلعه بلند په څه ډول حالت کې ده
بیخي ویرانه شوې ده صرف د امیر حبیب الله کلکانی جسد را وړو همدلته دفن کړی دی نور پکې کوم شی نشته
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمع وطن زده کوم تاریخ دیوان شمع وطن
که هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي خو یو شمیر ارزښتمن او لرغوني آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي د بیلګې په توګه په کابل کې د شهرارا لوړه کلا یادولې شو دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي دا او د تورته پښتنې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړی دی په پایل کې مور نه پښتلی چې لوړه کلا کوم سبک جوړاوه
سب په دې د خټو یا د پخسي قلا د سی خاص معماری او غنه لري خو خپل د کمان د دروازې دغه د سب د عبدالرحمن خان د دورې د کمانونو په شکل باندې دی
رئیس موږ د کابل په شارع کې لوړې کلا ته ورغلو واقعا سی په ډیر بد وضعیت و کلا ورانه سوي ده خو شای ساتون کې نسته لبلې خو هغه کسان چې په نشې توکو باندې روب دیدی دوی ناس دیالته آیا تاسو دیدی تاریخي کلا پاکله خبر یست
بله په خو دلته د اردو یو پوسټا والته او منګا داډو چې دلته دا پوسټا به دایمي وي او البته به دقیقاله حفاظت وکړي ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چې نظامی ساحه و نه زه په خو هم دقیقاله نظامی استفاده کیدله او منګه بیا خبر نیو چې دوی کله وتلی دي قلعه هم دسه پریښې ده ان شاء الله منګه بعد بندوبست وکړو چې هلته یو پوسته فراس کو د 012 دقیقې چې هغه قلعه خوندي شي او تر څو چې منګه د هغې دپاره بودیجه پیدا کړو ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو ان شاء الله چې د هغې حفاظت په هکله باندې منګه یو تجویز نیسو
بله لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی مونږ دننه د ورننوتلو جرات ونه کړ ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي
هر څه ژر مونږ دغه اقدام کوو او مونږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسته ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدره باندې روږ دیدي او د دې قلان استفاده کوي کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسایل هم وي د دې جلوګیری وکړي
لوړه کلا یا قلعه بلند د کابل په زړه کې ده له بلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دې ټولو ته رسیدګي وکړو موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی یو آبده په کابل کې جوړو درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هغه توازن یا انوال هغه مراد شي هلته
که په آخر کې درته ووایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړېږي
زه فکر کوم چې دریم قدم کې ده نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دې ته هم پاملرنه وکړو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ
ستاسو مننه
درن دوستانو په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغونی تیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنا
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.